سیاسي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلای کوم و پورې چې په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې نننۍ حمله پای ته ورسېده. چارواکي په دې حمله کې د 15 حمله کوونکو او د پنخې شوي شرکت د 14 کارکوونکو د وژل کېدو او له 100 زیاتو د ټپي کېدو خبر ورکوي. افغان ولسمشر هم کونړ ته تللی د دواړو موضوعاتو په اړه راپورونه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اوري. خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
پاسار کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار ډلیز بریټ کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 تنو ته ورسېد. افغان پوځي چارواکي وايي په کندهار او روزګان کې څلورویشت وسلوال مخالفین وژل دي او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلی د لسګونو وسلوالو ته نیول کېدو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار په ډلیز بریټ کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 تنو ته رسېدلی دی. د ننګرهار د ولی ویان اتاوله خوګیڼی ازادي راډیو ته وویل چې 15 بریټګرو چې 2 تنه پکښې انتحاریان او هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی و. د خوګیڼی په خبره شاوخوا 10 کسان ټپیان هم دي. د پیښې وژل شوي او ټپیان د یاد خصوصي ساختماني شرکت کارکوونکي وو چې د ننګرهار هوایي ډګر دننه ساختماني چارې مخته وړلې. خوګیڼی وویل چې په دوو انتحاري بریټګرو سربېره چې په خپلو حملو کې وژل شوي دي، درې بریټګر د افغان پوځیانو لخوا وژل شول او اوس سیمه تر کنټرول لاندې ده. کومې وسلوالې ډلې د دې بریټ مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی. د ننګرهار په هوایي ډګر باندې چې له ښاره بهر په بهسودو ولسوالۍ کې پروت دی، مخکې له دې هم د راکټونو بریدونه شوي وو. افغان پوځي چارواکي وايي په کندهار او روزګان کې څلورویشت وسلوال مخالفین وژل دي. د 215 اتل قل اردو له قمندانۍ څخه په ویلامې کې راغلي چې د ملي اردو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د روزګان مرکز ترینکور ته څیرمه په ځینو سیمو کې 14 وسلوال مخالفین او د کندهار په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 8 وسلوال مخالفین وژل دي. افغان چارواکو نه دي ویلي چې په عملیاتو کې څومره افغان پوځیانو ته هم زیان اوښتی که څنګه. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کونړ ته تللی او د 200 میلیون افغانیو په ارزښت پروژې پرانیزي. د 200 بستریز روغتون رغول د دغو پروژو یوه لویه برخه ده. ارګ مڼۍ ویلي چې ښاغلی غنی به د پروژو په پرانیستو سربیره د کونړ له خلکو سره وګوري. ولسمشر غنی داسې وخت کونړ ته ځي چې د دې ولایت اوسیدونکي د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو له نشتوالي شکایت کوي. په کونړ باندې چې له خیبر پښتونخوا سره اوږده پوله لري، د چارواکو او عامو خلکو په خبره له کلونو راهیسې د پاکستانی پوځیانو له لورې راکټي بریدونه هم روان دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلی د لسګونو وسلوالو د نیول کېدو خبر ورکوي. د هغه افراطي ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14مې د حملې مسؤلیت یې منلی و. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبه د مارچ په 15مه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر د ورور مفتي عبدالروف په ګډون د دې ډلې 44 غړي توقیف کړي دي. د خبر پاڼې له مخې د رؤوف نوم په هغو تورونو کې شامل دی چې هند یې لیست درې ورځې مخکې د کشمیر د خونړۍ حملې په تړاو پاکستان ته سپارلی و. د حملې چې د هند د ملیشیا ځواکونو 140 سرتیري پکښې ووژل شول، د نوې ډیلي او اسلام آباد په اړیکو کې کړکیچ اوج ته ورساوه. خو په دې کړکیچ کې وروسته لاغه کموالی راغی چې پاکستاني چارواکو په پاکستان کې اسیر شوی هندي پیلوټ د ښه نیت د یو اقدام په ترڅ کې هند ته بیرته وسپاره. په بریتانیا کې د تروریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل سوې او لږ اندازه چاودېدونکي مواد پکښې ایښودل سوي و څېړنې پیل کړي دي. پولیس وایي د A4 کاغذ په اندازه دا کڅوړه په هیترو او لندن سیټي هوایي ډګرونو او په واترلو ریل سټیشن کې موندل سوي دي. د لندن ښار د پولیسو په وینا په دې اړه څېړنې تر اوسه په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دې کڅوړو د موندلو پر مهال چا ته زیان نه دی اوښتی، خو پولیس وایي چې داسې ښکاري چې دا کڅوړې د خلاصېدو په صورت کې د کوچني اور د لګولو باعث کېدای سي. د بریتانیا د ترانسپورټ وزیر له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د مشکوکو کڅوړو د لیدو په صورت کې دي پولیسو ته خبر ورکړي. او د جرمني سرنوالانو یو روسي وګړی په دې هیواد کې د یو برید په ترسره کولو تورن کړی دی. د جرمني فدرال سرنوالانو پرون سه شنبه وویل چې د برلین یوې محکمې تیره میلادي میاشت د محمد علي سي په نوم د مشکوک تورن په تاوتریخوالي او یو چاودنې ته په تیاری نیولو تورن کړ. پر هغه تور دی چې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې چاودیدونکو مواد په برلین کې په خپل اپارتمان کې ساتلی و. یوې جرمني ورځپاڼې راپور ورکړی چې تورن د روسیې د داغستان جمهوریت اصلي اوسیدونکی دی او د 2013 کال په اګست میاشت کې ونیول سو. جرمني سرنوالانو پرون ویل چې علي سي د انیس امري په نوم له هغه تونسي وګړي سره تماس درلود چې په 2014 کال کې په برلین کې د کرسمس پر یوه بازار برید وکړ، خو دی د دې برید له پلان څخه نو خبر. د برلین د بریټ مسولیت چې دولس کسان پکښ وژل شوي وو دایش ډلې ومنه. امري وروسته په ایټالیا کې د پولیسو په ډزو ووژل شو. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې په ننګرهار کې هوایي ډګر ته نږدې نننۍ حمله پای ته ورسېده. چارواکي په دې حمله کې د 15 حمله کوونکو او د پنخې شوي شرکت د 14 کارکوونکو د وژل کېدو خبر ورکوي. دا حمله نن سهار وختي داسې مهال شوې چې افغان ولسمشر د ننګرهار څنګ لوري ولایت کونړ ته تللی دی. د کونړ څخه به هم له خپل خبریال سره وغږیږو. دغه راز وابوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر که چیرې قطر ته ولاړ شي دا به د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ خبرې نورې هم مخته یوسي.
خو زموږ به دا فایده وشي چې امریکا خارجه وزیر و اصلي مسله په خپله سر کې او باید مناسب تصمیم نیول دپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې اوري چې په ایران کې ښوونکو د خپلو تنخواو د زیاتوالي لپاره اعتراضونه پیل کړي دي. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. رازو لمړی په ننګرهار کې نننۍ حمله موضوع ته. په ننګرهار کې وایي ډګر ته نږدې نننۍ حمله چارواکي وایي پای ته رسېدلې. چارندې چارواکو په خبره په دې حمله کې 15 حمله کوونکو او د پنخې شوي دي او ساختماني شرکت 14 کارکوونکي وژل شوي او دغه راز له لسو زیات هم ټپي شوي دي. حمله نن سهار وختي د ام کیو په ساختماني شرکت چې هوایي ډګر ته نږدې پروت دی شوی ده. تر اوسه پورې هم د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. نور به له خپل خبریال له جلال آباد له شاه محمود شینواري څخه واورو. شینواري صاحب، خبرونه ته خره غلاس وایست چې د دغې حملې وروستي جزئیات څه دي؟
مننه نوري صاحب. وروستي جزئیات چې موږ دغه تیر په تړاو راټول کړي دي د 15 تنه وسلوال بریدګر چې سهار
شینواري صاحب غږ موسم نه اوریدل کیږي. غږ موسم نه اوریدل کیږي که په یو خوا کې ودرېږي او آرام نه پوهېږم که یو څه مرسته وکړي چې اوریدونکي پوه شي. بله اورم. بله مهرباني.
نو سهار شاوخوا 15 تنه وسوال د ای بی ای په نوم باندې یو ساختماني شرکت دی چې د هوایي ډګر ته څیرمه دی. دغه وسوال چې کله ورنه وتی دي د کارکوونکو سره چې موږ مرکې وکړې لومړی ورباندې لاسي بمونه ګزار کړي دي. بله زما آواز اورئ؟
بله. شینواري صاحب قطه قطه راځي خو بیا هم مهرباني د ماور کې تاسو چې پوسو چې غږ مې اوسم اورېدل کېږي که نه.
نو سهار شاوخوا 15 تنه وسلوال بریدګر په دغه دفتر کې ورنوتي دي. لومړی لاسي بمونه ګزار کړي دي، بیا دوه تنو ځان ته چاودنه ورکړي. د روس امنیتي ځواکونه چې کله را رسېدلي دي شاوخوا 4.5 ساعته جګړه د دوی دواړو ترمنځ شوې ده. درې تنه بریدګر بیا د جګړې پر مهال باندې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. ورستی ارقام چې مونږ ته رسیدلی دي په دغه پیخه کې شپاړس تنه د دې شرکت کارکوونکي وژل شوي دي او نهه تنه نور زخمیان دي.
بله، دغه شرکت باندې ولې حمله شوې ده؟ د ساختماني شرکت باندې
یو باوري سرچینې چې ازادي راډیو سره کوم معلومات شریک کړي دي، د هغوی له مخې دغه شرکت په هوایي ډګر کې چې د امریکي ځواکونو بیز دی، ځینې ساختماني چارې هم ترسره کولې. نو دا لا معلومه نه ده چې دغه کومې وسلوالې ډلې دغه برید ترسره کړی دی، خو هغه کوم معلومات چې یو سرچینې شریک کړي دي، دا یو ساختماني شرکت دی، خو ځینې چارې پروژې هم په میدان کې دي ترسره کولې. بل دغه پیښې د شرکت کارکوونکو سره موږ وغږېدلو، خپل د هغوی د خولې نه به دغه د صحنې یا دغه کله وسلوال چې راغلي دي د هغوی د خولې نه به واورو که ورته غوږ وشو.
موږ تقریبا دېرش کسان مخامخ میدان او هېڅ کارتو شرکت یې هېڅ داسې او هلته کارتو چې شاید یې بچ راغی هلته دننه اتاق کې تقریبا یو پنځلس کسان بهر راوتلی و مانځه ته د مانځه په وخت او نورې دو تاخو کښې پروت وو او راغی به پدې ټیکانې اچولي دي هر چا باندې به لاندې کړی دي خپله کومه تللی وو ټیکامې وهلی وو چې را شم او داسې وکړم په ما باندې وړې داسې وو.
بله شنواری صاحب، غږ سم نه اورېدل کېږي. که موږ ته ووایاست چې د دغه شرکت وژل شوي او ټپیان حدود د شپږ ویشت پنځه ویشتو شاوخوا کې، دغه څوک دي؟ د شرکت ساتونکي دي، د شرکت عادي کار کوونکي دي، څوک دي؟
دې کې ټول په مجموع کې عمومي کار کوونکي ذکر کړي دي چې ملکی برخه مې ممکن ساتونکي هم واوسي، دې لا دقیقه کړې نه ده چې څو کسان دي امنیتي ساتونکي دي، خو ډېر دغه کارکوونکي دي چې د شرکت کې کار کولو چې شپاړس تنه پکې وژل شوي دي او نهه تنه زخمیان دي.
بله، څه وایي دوی چې دا حمله چا کړې ده؟ دا خو یو تقریبا ډله ییزه حمله وه، پنځه حمله کوونکو تنظیم کړې وه، یعنی عادي حمله نه ده.
بلکل غټه حمله ځکه وه چې یو خو امنیتي ادارې هم دا چې د دغه پنځه تنو د بریدګر نه وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو دوه د ځانمرګ واسکټونه، یو موټر بم، افغانستان کې ځینې ماینونه چې دوی همالته دي بمونه او دغه غونکار کړي وو، دا یې خونټا کړي دي. یعنی پېښه ډېره غټه وه، په ډېرې غټ تدقیقات سره د خلک وسوال راغلي وو، خو دغه معلومه نه ده چې دا پنځه تنه د بریدګر د کومې وسوال ډلې پورې اغله دي. تر اوسه پورې کومې وسوال ډلې هم مسئولیت نه یې منلی.
تاسو وایئ چې دغه شرکت هوایي ډګر ته ډېر نږدې پروت و، هوایي ډګر کې خو هم امریکایي پوځیان ډېره دي، آیا هغوی د دغه شرکت باندې د حملې د دفع کولو شنډولو لپاره راغلي، په دې عملیاتو کې برخه درلوده که نه؟
امنیتي ځواکونه چې دي مشترک امنیتي ځواکونه ورته د دې حملې د شنډولو کښې برخه اخېستې ده، چې په هغې کښې پولیسو ټولو برخه اخېستې ده. د هغوی په تړاو باندې تر اوسه پورې نه ویل کېږي چې دوی خپله به د دغې حملې په شنډولو کښې برخه اخېستې که نه. نور امنیتي ځواکونه چې د امنیت قومندانې دي او د ملي امنیت ځانګړي ځواکونه دي، دوی ورغلي او دغه پېښې مخه.
بله، من شاه محمود شینواری له جلال آباد چې د ننګرهار، البته جلال آباد ته نږدې د هوایي ډګر ته نږدې د کیو ایم په یوه ساختمان شرکت د نننۍ ډله ییزې وژنې له وروستي حاله خبرې وولو. لکه څنګه چې مو واورېدل، چارواکي وایي چې دا حمله پای ته رسېدلې، پنځو بریدګرو په دې حمله کې لاس درلود، پنځه واړه وژل شوي، دغه راز د شرکت شپاړس کارکوونکي وژل شوي او نه یې هم ټپیان دي. تر اوسه یې مسؤولیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو دا حمله په داسې وخت کې شوې ده چې افغان ولسمشر د ننګرهار څنګ لوري کونړ ولایت نن تللی دی. مخکې له کونړه د ازادي راډیو د خبریال راپور ورکړ چې کونړ ته اشرف غني د دې لپاره راغلی دی چې یو شمېر بنسټیزې پروژې پرانیزي. روحل انوري همدا شېبه راسره بیا هم له اسد آباده د ټلیفون په لیکه دی. انوري صاحب، که راته ووایاست چې مخکې اورېدونکو به حتما اورېدلې وي ستاسو خبرې، تر اوسه پورې اشرف غني هلته څه کړي، کومه پروژه یې پرانیستلې، چا سره یې کتلي که نه، کومه غونډه کې ګډون کړی که نه؟
من نوری صاحب، سهار چې ولسمشر راغلی دی کونړ ته، لومړی یې د عامې روغتیا د ریاست اداري ودانۍ پرانیستله، یعنې ګټې اخیستنې ته یې وسپارله. ورپسې همدغلته څنګ چې ورسره د 220 روختون د بنسټ ډبره کې هوستا اوس لګیا دی د قومي مشرانو سره ملاقات وکړه او سره خبرې وکړې مدني فعالانو سره وکړلې همدارنګ دینی عالمانو سره او وسه د نورو د ټولنې د نورو غړو او استاد سره په باسونو او په غونډو باندې بوخته
د سفر هدف څه ده څه وایي چارواکو څه ویلي دي چې واز د پروژو پرمسلو لپاره راغلي او غواړي د کونل د اوسیدونکو شکایتونه او غوښتنې هم واوري
دواړه پکې دي موږ چې مسؤلینو سره خبرې کړې نوري صاحب لومړی دلته د 200 میلیونو افغانیو په لګښت باندې څه پروژې تکمیل شوي کارونه یې دا ګټې اخیستنې ته سپاري او څه نورې داسې دي چې د هغې د بنسټ ډبرې بګدي چې د سویچې خوستلې او یو ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارله او همدارنګه د ولسونو ستونزې چې کمې دي او د دوی شکایتونه دي هغه هم اوري د خلکو شکایتونه او غوښتنې دا دي نوري صاحب چې د تیرو تقریبا 2000 کال نه را په دې خوا د کونړ په خاوره باندې پاکستان فوجیان راکټي بریدونه کوي پکې په دغه بریدونو کې
کونړ
کسان وژل شوي همداسې
د دې راپورونو ډیر ورکړی دی اشرف غنی چې کله کونړ ته راغلی داسې کوم لاسته راوړنه دی لري په دې تیرو څلورو کلونو کې چې په سرلوړی سر خلکو ته ځان وروخي وایي چې ما دغه څلورو کلونو کې تاسو لپاره دغه کارونه کړي وو مخکې چې ژمنې ورسره کړې وې د انتخاباتو د کمپاین په مهال
نوري صاحب کمی ژمنې چې ولسمشر کرزي کړې وي او که ده کړې وي یوه هم نه ده عملي شوې دلته د ولسمشر کرزي او د لخوا نه د سور تاغ بند جوړول چې د کونړ د سیند په سر باندې دی په اوبو باندې دی د هغې ژمنې شوې وي د کونړ د سیند کنټرولول دي دا یوه هم نه ده عملي شوې او اوس هم د خلکو همدغه غوښتنه ده چې باید په دغه سیند باندې بندونه جوړ شي د اوبو او برېښنا تر څو سیند کنټرول شي خلک له ګواښ څخه وژغورل شي او افغانستان او کونړ ته ګټه راوړي
انور صاحب خلک نه دي ستړي شوي چې هر ولسمشر هر چارواکي ورزي لاغوي نه غوښتنې لري یا ستړي شوي نور نه دي چې د خپل غوښتنې دوی ته وړاندې کړي
مجبور دي بل لارې نشته دي ستړي خودي په ډېر غوښتنو باندې دویم ستړي دي موږ هم ډېر ډېر راپورونه ورکړه هم د خلکو د غوښتنو په اساس باندې خو ناهیلي دي خلک خو بیا هم دې ته خوشاله دي چې په دغه 4.5 کالو کې دا لومړی ځل دی چې کونړ ته راځي د دې نه وړاندې که ستاسو یاد یو ځلې برګ مټال ته تللی وو واوره کې واوره برکوچ شي نورستان ته تللی وو دې طرف ته نورستان او کونړ ته د کونړ ته لومړی سفر دی او نورستان نه یو خبر چې څه وخت بل ته ځيګا
ډېر مننه روحلان وریو له کونړ له اسداباد او کونړ ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر نور جزئیات را سره شریکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او اوس به اقتصادي خبرونه واورو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال د جورجیا هیواد بهرنیو چارو وزارت سره د لیدنې پر مهال د اقتصادي چارو پر پیاوړتیا خبرې کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو مخې د دغه وزارت مرستیال جورجیا ته د خپل سفر په ترڅ کې چې هدف یې د همکارۍ او پراختیا سازمان په کانفرنس کې ګډون دی د هغه هیواد له چارواکو سره په خبرو کې په اقتصادي برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ویل کېږي چې په لیدنه کې له افغانستان نه د لاجوردو ترانزیتي لارې چې له جورجیا نه ترکیه ته او له هغه ځای نه اروپایي هیوادونو ته رسیږي پر ستونزو یې بحثونه شوي دي. د جورجیا هیواد بهرنیو چارو وزارت مرستیال په دغه لیدنه کې ژمنه کړې چې هیواد یې د افغانستان د ترانزیتي دهلیز لارې د ستونزو د هواري په برخه کې هر ډول همکاریو ته حاضر دی. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي له وو کلونو راپدې خوا په دغه ولایت کې ستر پلان شوی پراختیایي پروژې عملي شوې دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه مشر عبدالمتین قلندرین نن ازادي رادیو سره په خبرو کې اندښنه وښود چې په غزنی کې د سلطان بند صنعتي پارکونو او هوایی ډګر پروژې پلان شوي خو لا هم ندی پلی شوي. د ښاغلي قلندری په خبره د دغستر پروژو د نامل کېدو لامل ګڼ خلک بیکار دي او پر نشي توکو روغدي شوی دي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین له حکومت نه غوښتنه کوي چې د ولایت د پاملرنه وکړي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 شل افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیم منای بوري وریځې 2000 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 9000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 95 پوله، یو یورو 4 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 80 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 568 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا زدي رادیو واوریدل. اوس به و سیمه ایزه او نړیواله موضوع واخلو. البته سیمه ایزه د ایران موضوع. د ایران په ګڼو خارونو کې خوونکو د ماشت کموالی او د ژوند د شرایطو د خرابوالي په اعتراض کې احتجاج پیل کړی دی. د موضوع زموږ همکار اسمت ساروان څېړل دلته په سټډیو کې راسره دی. ساروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته ووایاست چې دقیقا د خوونکو اعتراض په څه دی او دا اعتراض تر څه حده پراخ دی؟
نوري صاحب مننه. په سلګونو او شاید هم تر دې هم زیات په زرګونو ایرانی ښوونکو د خپل هیواد په بیلابیلو سیمو کې د معاشونو د کموالي او د ښوونکو د حقونو د مدافع فعالانو د نیونې په اعتراض کې دا د نن درېمه ده چې اعتراض ته دوام ورکړی دی. دا اعتصابونه د ایران د ښوونکو د اتحادیې د همغږۍ شورا له لوري تنظیم شوي دي. دې شورا پرون سه شنبه وویل چې په تهران، اصفهان، همدان، کراچ، کرمانشاه، یزد او لسګونو نورو ښارونو کې د سباندې زرو ابتدایي ښوونځیو او لیسو ښوونکو په اعتراض کې ګډون کړی دی. دوی وایي چې په پلازمینه تهران کې د اعتراض کوونکو شمیر په نسبي ډول البته د نورو ښارونو په نسبت کم دی.
ایراني رسنیو د دغه اعتراض په اړه څه ویلي دي؟ راپورونه ورکړي کنه؟
د ایران دولتي رسنۍ د دې اعتراض په اړه څه نه وایي. چارواکو هم تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. ایراني رسنۍ د داسې مسایلو په وړاندې له ډېر احتیاطه کار اخلي او نه یوازې دا چې خبرونه یې نه خپروي، بلکې د اعتراضونو په مهال ایران عموما پر ټولنیزو رسنیو او انټرنیټ هم محدودیت وضع کوي چې خلک د یو بل له حاله خبر نه شي او د مظاهرو او اعتراضونو په باب معلومات ترلاسه نه کړي، ځکه چې دوی دا فکر کوي چې که دا ډول خبرونه خپاره شي نو نور به هم تشویق شي او اعتراضونو نور هم پراخ شي.
په ایران کې لکه څنګه چې تاسو ویل عموما اعتراض کوونکي ځپل کیږي، یعنی ویل کیږي، په دې اړه تر اوسه کوم راپور شته؟
تر اوسه پورې کوم راپور نشته چې اعتراض کوونکي دي نیول شوي وي، خو لکه څرنګه چې تاسو وویل پخوا اکثره اعتراضونه د ایراني چارواکو له سخت عکس العمل سره مخامخ شوي او ځپل شوي دي. په تیرو اعتراضونو کې ګڼ ښوونکي نیول شوي او بندیان شوي دي. ایراني ښوونکو تیر کال دوه ځلې دې ته ورته اعتراضونه وکړل. د 2018 میلادي کال د دسمبر په وروستیو کې د ایران د څه باندې 80 ښارونو زرګونه خلک د بیو د لوړېدو، بیروزګاری او فساد په اعتراض کې واټونو ته راووتل.
بله، اسمت ساروان، له تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، وام اوریدل چې په ایران کې ښوونکو د خپلو تنخواو د زیاتوالي لپاره اعتراضونه پیل کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بیت د افغانستان مسایلو تراګرزو. د افغانستان سوریالي شورا تمه لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو قطر ته په خپل احتمالي سفر کې د طالبانو او د امریکایي پلاوو ترمنځ روانې خبرې نور هم د پرمختګ لور ته سیخي کړي. د دې شورا اجرایي غړي قاضي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل چې د مایک پومپیو دغه سفر، احتمالي سفر، د دواړو لورو ترمنځ پر یو لړ مهمو پریکړو ته لاره هواره کړي. مایک پومپیو د امریکا په ایوا ایالت کې د مسلینو یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې که د دوحه په خبرو کې چې اوس د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ روانې دي، کافي پرمختګ وشي نو دی به هم په راتلونکو څو اونیو کې هلته ورشي تر څو د دغو خبرو له پرمختګ سره لا مرسته وکړي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال وصل وصال څېړلې ده. وصال صاحب، د افغانستان سوریالي شورا څه تمه لري؟
من نوری صاحب د افغانستان د سولې علي شورا قطر ته له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر له احتمالي سفره د ارکلی ترڅنګ د افغانستان د سولې په اړه د دواړو لوریو ترمنځ د یو لړ پریکړو لپاره مهم بولي. د دې شورا اجرایی غړي قاضي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په قطر کې به له طالبانو سره د خبرو پر مهال له دغې ډلې وغواړي چې له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني.
زموږ به دا فایده وشي چې د امریکا خارجه وزیر به اصلي مسله په خپله درک کړي او باید مناسب تصمیم نیولو دپاره به فرصت ولري چې څه تصمیم ونیسي. نو د دوی نماینده خو دا خبره همیشه کړې د خزینو خلیزه چې موږ د افغانستان د دولت او د ملت بدیل نه یو. دغه خبره به د امریکا خارجه وزیر هم کوي.
خغل وقاد وای دوی تمه لري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به وتوانیږي چې طالبان له افغان حکومت سره کوم چې د روانې کشالې اصلي اړخ د مخامخ خبرو ته چمتو کړي. نوموړی دا د طالبانو لپاره هم یو ښه فرصت بولي او له دغې ډلې غواړي چې د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو غوښتنې ته مثبت ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته د خپل سفر خبر ورکړی دی او ویلي دي چې په قطر کې له طالبانو سره روانې خبرې ډېرې پیچلې شوې خو په دغو خبرو کې یو څه پرمختګونه هم شته چې ښایي نوموړی پکې څو اونۍ وروسته ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي په افغانستان کې د جګړې له یو لوري طالبانو سره د سولې د روانو هڅو هدف د یوې داسې هوکړې حاصلول دي چې په دې هېواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. پمپیو وایي د افغانستان لانجه پیچلې ده او که سیمه ییز لوبغاړي پاکستان، هند، چین او روسیه هم چې هر یو یې ځان ته ګټې لري پکې ورګډ کړی شي دغه کشاله لا پیچلې کېږي او د هواري پر سر یې خبرې اترې نور هم ستونزمنېږي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلي پمپیو افغانستان د خپل سفر ځنډولی او د حکومت لخوا د سولې لپاره د یو ملي او ټولمنلي پلاوي د جوړېدو پورې مشروط کړی دی. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو داود مایار بیا قطر ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سفر په دې معنا بولي چې امریکایي چارواکي او طالبان د سولې هوکړې ته نږدې شوي او ډېر ژر به دغه هوکړه لاسلیک شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا بل لوړپوړي چارواکي رسم راځي د قضیې کې داخلي دي د افغانستان صلح په دې معنا چې دا حتمي شوله او دوی به راځي هغه نهایي تصمیم او کومه پرېکړه چې شوې ده هغه به تاییدیي. نو دا په یاد ولرئ چې دوی راتګ به دا به یو ډېر قوي سیګنال وي د صلح د پروسې د عملي کېدو دپاره.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې روانې پنځم پړاو خبرې چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوي یو حساس پړاو ته داخله شوي دي. بلخوا د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې علي شورا د دارالعلوم شاه مشر وایي د امریکا د استازو او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو اندېښمن دی. ښاغلی داودزی وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له مذاکراتو پرته به سوله ټینګه نه شي. د ده په خبره اسلامي جمهوریت د حکومت لپاره سره کرخه ده او اسلامي امارت یې هیڅکله ځای نه شي نیولی. بلی نوري صاحب.
بلی وصال صاحب مننه. وقدرمن اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا هیله منه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د قطر پلازمینې دوحه ته لاړ شي. د هغه سفر به د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ خبرو ته لاره پرانیزي. مایک پومپیو ویلي چې د دوحه په خبرو کې کافي پرمختګ وشي دی به هم هلته ورشي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم محترم آزادی رادو کارکونکو او اوریدونکو ټول سلامونه وایم. د دې آزادی رادو نه ډیر زیات خوشاله چې د غریب شری आवाज د دولپور چواکو ته رسي او د مستحق خلکو आवाज تر خپل ادارې رسي او ډیر زیات خوشاله موږ دا یو انځرو چې 2014 کال کې موږ راغلي یو مهاجرین او 2014 کال او 2019 کال دا مخفل اسناد په لاس ورکړي انیشیټ کوم اسناد مترا کړی خو اوس تاسو پانا تر اوسه پوری موږ ته د ملکانو دمدار کاغذ په قوت کې ورکړي هغه تاسو بیغامه سي او موږ تاسو سمجه کې اواخو د بیا ځلان د ماجینو کمیشن ته لاړم راځي او د ریاست د ماجینو ریاست ته لاړم هغه ټول تام د پرما کې پاک د تذکرې جوړه کړې ګرانه هغه جوړه کړله نو اوس تذکرین پوری جوړه کړلې او اوس ډیر زیات اوس موږ کوم تاسو وکړای کور کې وشي ګو دلته چې ورڅ چې ورته اداره پیدا کړه دا ولې نه راکړي سکل کوم ځکه ورکړي کې سکل کوله موږ دغه نه محروم وي. په دې وجه باندې چې دا کمیشن وایي چې د ختم د کړي کمیشن نه د کراسلې دا یو کال چې کمیشن نه د کراسلې دموږه आवाज ده دغه چاچواک پرموي چې سلام علیکم ډیر مننه
ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکو ماشین کې مو پرېښو کور مو ودان د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلی یو د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. خو له مخکې فریبا زهر د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کوي.
د ننګرهار ولایت هوایي ډګر ته نږدې د نن سهار پر ډلیز برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 14 تنو ته رسیدلی دی او لس کسه ټپیان دي. د ننګرهار د والی وین عطاالله خوګیرنی ازادي راډیو ته ویل چې 5 برید کړو چې دوه تنه پکښې انتحاریان وو. هوایي ډګر ته نږدې خصوصي ساختماني شرکت هدف ګرځولی وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. افغان فوجي چارواکي وايي په کندهار او روزګان کې څلور وشت وسلوال مخالفین وژل دي. د 215 اتل قول اردو له قمندانۍ څخه په ویلامي کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د روزګان مرکز ترینکوټ ته څیرمه په ځینو سیمو کې 14 وسلوال مخالفین او د کندهار په شاولي کوټ کې 8 وسلوال وژل دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کونړ ته تللی او د 200 میلیون افغانیو په ارزښت پروژې پرانیزي. د 200 بستري روغتون رغول د دغو پروژو یوه لویه برخه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د جیش محمد ډلې د لسکونو وسلوالو د نیولو خبر ورکړ. د هغې افراطي ډله ده چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پر هندي سرتیرو د فبروري د 14 د حملې مسؤلیت یې منلی وو. او په بریتانیا کې د توریزم ضد پولیسو د هغو دریو کڅوړو په اړه چې پرون په لندن کې وموندل سوي او لږ اندازه چاودېدونکي مواد پکې ښودل سوي وو څېړنې پیل کړې دي.
زهرو کاروان
د امریکا د سیګار اداره وایي چې د امریکا هوایي ځواکونو په افغانستان کې د نشه توکو د تولید پر کارخانو حمله درولې ده. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په بیلابیلو ښارونو کې د نشه توکو له 300 څخه زیات قاچاقوړونکي او پلورونکي نیولې دي. السلام علیکم، حمید مومن يم د زهرو د کاروان له بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په روانه خبرونه کې د دې او نورو مسایلو په اړه تفصیلي معلومات اوریدل شي. خو خبرونه د تل په سیر د تیرې اونۍ مهمو پیښو ته په کتنې سره پیلو. مسکا هوتک د تیرې اونۍ پیښو ته کتنه کړې.
په بغلان ولایت کې څه د پاسه 2000 کیلوګرامه نشه یي مواد وسوځول شول. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې امنیتي ځواکونو په دې ولایت کې د 1990 کال په بهیر کې 115 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې په مرکز او ولسوالیو کې 2688 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي او سوځول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور 155 کسان نیول شوي او له دوی سره یو بیا نیول شوي موټرونه هم اړوندو ادارو ته سپارل شوي دي. 15 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د څیړنو لپاره معرفي شوي دي. د عدلی او قضایی مرکز ویان خالد موحد ازادی راډیو تو ویل دا 15 کسان چې د امنیتی ځواکونو لخوا د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي وو د مرکز معرفي او دوسیې د څیړلو په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز د قضایي غونډو په جریان کې تیر اونۍ 9 کسان په مجازاتو محکوم کړل. له جلال آباد ښار څخه څه د پاسه 200 معتادین راټول او د علاج لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولېږل شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت د مقام او عامې روغتیا وزارت ترمنځ د هوکړې پر اساس 206 معتادین د جلال آباد ښار له بیلابیلو سیمو څخه راټول او د درملنې لپاره په کابل کې ابن سینا نومي روغتون ته ولېږل شول.
واټونو کې پراته وو هغه هم راټول کړو چې 206 کسان وو. مرکز ته د تداوی په خاطر ننګرهار کې هم یو معتادین یو کمپلیکس دی چې 150 کسه هغه کې بستر دی او یو دوه جنوري دي چې هغه کې د ښځینه او ماشومانو 15 تنه په هغه کې بستر دي.
د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر د معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار ولایت کې 75,000 کسان په نشو وخت دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو کابل ښار ته د 25 کیلوګرامه نشه موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي یو تن چې غوښتل 14 کیلوګرامه چرس او 14 کیلوګرامه تریاک د پیازو په بوجۍ کې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي د خیرخانی کوتل په سیمه کې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیول. دا یادونې وړ ده چې په یوه بله پیښه کې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو 600 بوتل الکولي مشروبات د کابل ښار په پلشرخي دروازه کې نیولې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان کې او په اف ام 1.5 د افغانستان په ټولو لویو ښارونو کې خپرېږي. په روانه خپرونه کې مو درته دا موضوعات راټول کړي دي. د سیګاری داروای چې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د نشې توکو د تولید په کارخانو هوایي حمله بندي کړې دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا وایي
هوایي او ځنګړو ځواکونو په دې برخه کې عملیات ترسره کړو په دې برخه کې ډیر موثر او خیلا سره وړي.
د دفاع د وزارت وایند جاوید غفور وو. د دې موضوع نور تفصيل د روان خبرونه په سر کې اوریدل شي. بلورته د کورنل چارو وزارت وایي چې د افغانستان په څو خارونو کې د نشې توکو له 400 څخه زیات قاچاقوړونکو او پلورونکو نیولې دي. په خبرونه کې مې یو ډاکټر په دې مسلې غږولې ده چې نشه د انسان وینې پر سیستم سره اغیز کوي. د خطرو په برخه کې درته د ملک جان خبرې دراورو.
دا کس ورته ویلو د ورور دی وړو کې د پوره چمر کو تاریخ ماریا زه خبر شلم پوره راوت د پری چې وی د ځمان یادګی دی سبب یې نسور لاندې کړ.
د خبرونه روسي شیبه بیا هم یو ویل عبرت ډک ډرامې ته ځانګړې شوې دي.
یا غل نه ویراغلی
هغه غم لړلې تاریخ کې نه یې وړي
د زهرو د کاروان د اونۍ خبرونه ټول مطالب تاسو د ازادي راډیو په ویب سایټ کې هم لیدلی شئ او اوریدلی شئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ پته ده www.azadiradio.com او یا هم www.azadiradio.org. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا هوایي ځواکونو د نشې موادو د تولید پر کارخانو هوایي بریدونه درولې دي. د افغانستان د بیرغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلي دي چې د امریکا هوایي ځواکونو د 2013 میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې د نشې موادو پر کارخانو یوازې دوه بریدونه کړي دي، خو د 2019 کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې یو هوایي برید هم نه دی کړی. د افغانستان د دفاع وزارت وایند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د افغانستان هوایي ځواکونو له پولیسو سره په ګډه د نشې موادو په کارخانو سو هوایي بریدونه کړي دي چې ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی دی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو هوایي ځواکونو د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د نشې موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه پیل کړل چې د کارخانو پر ویجاړولو سربیره طالبانو او نشې موادو مافیایي ډلو ته نږدې 1500 میلیونه ډالر زیان واوښت. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سارنې ځانګړې ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د امریکا هوایي ځواکونو په افغانستان کې د نشې موادو جوړولو پر کارخانو باندې تر 200 هوایي بریدونو وروسته اوس دا بریدونه درولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د هوایي ځواکونو ظرفیت په خوا په پرتله لوړ شوی او اوس دا وړتیا لري چې د نشې موادو جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه وکړي.
مختلف وختو کې د نشې توکو په کارخانو همدارنګه د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډیر موثر تمام شوي دي. تاسو ته معلومه ده چې د وسلوالو طالبانو ترورستانو یادي تمویلونکي سرچینه چې د ترڅنګ دغه کاروبار چې دی د افغانستان په نامنۍ کې ډېر زیات رول لوبوي. نو زموږ هوایي او ځانګړو ځواکونو په دې برخه کې عملیات تر سره کړي او په دې برخه کې ډیر موثر او خیل اثر اوردي لرو.
د امریکا د دفاع وزارت د اټکل لمخې طالبانو د 2019 کال په لومړیو کې د نشې موادو د تولید 1500 کارخانه درلودي چې لدې لارې په کال کې 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کول. د سیګار چېړنې ښیي چې د نشې موادو د تولید پر کارخانو باندې د امریکا د هوایي بریدونو په نتیجه کې طالبانو ته په 2019 میلادي کال کې 240 میلیونه امریکایي ډالر او دغه ډول نورو مافیایي ډلو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. سیاسي کارپوه او د زابل ولایت پخوانی والی اشرف ناصری باور لري چې په هیواد کې دننه او بهر د نشې موادو غوښتنه د دې لامل سوي چې د هر کال په تیرېدلو سره د نشې موادو کښت او تولید ډیر سي.
زیاتره دی نشئی توکو مافیا هم پم دی جنگ کې په یو شکل دی اشکالو باندې داخله ده. زیاتره کوکنار چې زما د تجربې په لحاظ باندې په هغو ولایتونو کې کرل کیږي چې هلته امنیت نشته، او لبلې خوانه په داخل دی افغانستان کې هم بدبختانه باید ووایم چې زمونږ حکومتونه هم په دې ونه توانېدل چې د تعدینو مخنیوی وکړي. اوس په افغانستان کې هم تقاضا بیخي زیاته لوړه ده.
د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر اساس د نشې موادو د تولید پر کارخانو باندې د امریکا ډیری هوایي بریدونه په هلمند، فراه، نیمروز، بدخشان، ننګرهار او په دې وروستیو میاشتو کې د کابل ولایت په شاوخوا سیمو کې سوي دي. ښاغلی ناصری وړاندیز کوي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د هوایي بریدونو تر درېدلو وروسته باید داخلي هوایي ځواکونه د کارخانو د موقعیت په برخه کې د کره معلوماتو ترلاسه کولو وروسته خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې امریکایي ځواکونو د نشې توکو پر کارخانو حمله بندې کړې ده. د حمله د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوې وه او ټول ټال 200 حمله شوې وه چې د شاوخوا 1500 میلیون ډالرو زیان اړولې وو.
د زهرو کاروان
د
ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د
زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د نشې موادو سره د پاسه 400 قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي چې د پولیسو په عملیاتو کې د نشې موادو سو کارخانه هم ویجاړې شوې او 100 ټنه نشې مواد سوځول شوې دي. خو کارپوهان بیا وړاندیز کوي چې باید هغه لوی قاچاق کوونکي ونیول شي چې د نړیوالو مافیایي ډلو سره اړیکې لري. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 16 ورځو کې د 400 عملیاتو په نتیجه کې د نشې موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر سرپرست نصرت رحیمی وایي دا عملیات د هیواد په 16 ولایتونو کې ترسره شوي چې د نشې موادو د قاچاق کوونکو ترڅنګ د نشې موادو څو زیرمی او تولید کارخانه هم ویجاړې کړې دي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدراتو کو پر وړاندې د مبارزه مزفینو په تیرو 16 ورځو کې 404 د شمالیات په لار چول دي چې په ترڅ کې 401 نفر نیول شوی. د مخدراتو کو د تولید اته لابراتوار کشف او لمنځه تللی. د مخدراتو کو 15 لوی زیرمی دا هم تخریب شوی. یو 500 ټنه مخدراتو کې کشف شوی او ترلاسه شوی.
خاغلی رحیمی زیاته کړه دا عملیات به په راتلونکو ورځو کې هم دوام ولري او هڅه به وشي هغه شبکې هم ومومي چې خارونو ته نشې مواد قاچاق کوي. د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې د 9 قاچاق کوونکو او خرڅونکو لیست خپور کړ او له خلکو څخه یې وغوښتل چې د دې قاچاق کوونکو په نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې په دې لیست کې د شاملو قاچاق کوونکو له ډلې څخه یوازې 15 قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د مشرانو جرګې له نشې موادو سره د مبارزې کمیسیون په خوانی غړي رڼا ترین ازادۍ رادیو ته وویل تر څو چې د نشې موادو لوی قاچاق کوونکي ونه نیول شي د پرچون خرڅونکو نیول د نشې موادو د قاچاقو مخه نشي نیولای.
موږ ډېر غټ غټ تجاران چې هغه داسې نامدار او مشهور تجاران دي په افغانستان کې چې هغه په خارجي سطحه باندې راکړه ورکړه کوي د مواد مخدر، دا موږ په افغانستان کې لرو چې دولت همیشه دا خبره کړې ده چې موږ د هغوی په تذکيري کې پاتې راغلي یو نسو کولای چې هغه تذکير کو، بلکې دغه کسان دې تذکيري چې هغه په چارک په کلو باندې پر پاو باندې د کاروبار کې دغه کسان دستګیری او پولیسو څخه ته نه باسي، بلکې هغه کسان چې هغوی په پټنونو د همدغه مواد مخدر کاروبار کوي د خارجیانو سره یو لاس دي او هغه په خارجي هیوادو کې پر دې باندې سرمایه ګذاري کړې ده، هغوی باید دستګیر شي، د هغوی څخه پلټنه وشي.
په دې وروستیو وختونو کې د عامې روغتیا وزارت له کورنیو چارو وزارت څخه د نشې موادو د قاچاق کوونکو او پرچون خرڅونکو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت دلیل دا ده چې نشې موادو ته اسانه لاسرسي د نشې موادو د غوښتنې کمولو پروګرامونه ټکنی کړي دي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښت
پیدا کی کې نشې ماشوم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
نوې کله هم د کوکنارو بدل نشي
کې مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي.
ځینې څېړنې ښیي چې د نشې توکو زیات استعمال وینه سختوي، د انسان رګونه تنګوي او په پای کې د زړه او دماغو د سختۍ سبب ګرځي. ډاکټر شفیع الله نصرتی زمونږ له همکار محمد آیاس ترنک سره په مرکه کې په دې اړه هم معلومات ورکړي چې نشه یي مواد ولې په وینه ناوړه اغیز کوي او دغه ناوړه اغیزه د څومره وخت لپاره موجوده وي. د مرکه په پیل کې زمونږ همکار محمد آیاس ترنک له ډاکټر شفیع الله نصرتی دا پوښتنه هم کړې ده چې دا مواد د انسان پر وینه څومره ناوړه اغیز کوي، چې دی ورته په جواب کې داسې وایي:
هغه کسان چې نشه یي مواد استفاده کوي، دا نشه یي مواد که ساده مواد می حتی دا سیګریټ وي، نسوار وي، دا کولی شي چې د یو تعداد ډیر خطرناکو ناروغیو سبب وګرځي. مثلا په دغه اشخاصو کې جګ فشار منځته راشي، د وینې غوړ منځته راشي، دغه اشخاصو کې مثلا د قلبي حملاتو سبب وګرځي، د مغزي حملاتو سبب وګرځي، د فلجونو سبب وشي، د سرطان یا د کانسرونو سبب وګرځي، یعنی کولی شي چې ډیر خطرناک یا ناوړه اغیزه ولري. بداوی چې مثلا څوک چې زیات نشه یي مواد استفاده کوي په هغوی کې مثلا جګ فشار رامنځته کیږي، او همچنان څوک چې د نشه یي مواد استفاده کوي د هغوی وینه ډېر ټینګیږي. دا وینه چې زیات ټینګ شو د دې لامل ګرځي چې وروسته یو شریان یا د وجود یو رګ مثلا بند شي. دا هر رګ چې مثلا د وجود په هر قسمت کې چې بند شو، بیا غزي ته وینه او اکسیجن او سایر غذایي مواد نه رسیږي. هغه چې ونه رسیده هغه نسج یا عضو له منځه ځي. مثلا کدا رګ په زړه کې بند شي د قلبي عملې سبب ګرځي، که دا رګ مثلا په مغز کې بند شي مثلا د مغزي عملې سبب ګرځي. یعنی په هر قسمت کې چې مثلا دا بند شي د مغزي حجرات تخریب کیږي یا خرابېږي. اکثرا معتادین مثلا نشه یي مواد د پیچکاری لري اخلي. یو مشکل دا ده چې دا د ډیر خطرناکو امراضو د سرایت سبب کیږي، مثلا د ایډز د ناروغۍ، د تور ژیړې د ناروغۍ، چې دا ډیر خطرناک ناروغۍ دي، دې سبب ګرځي.
ولی نشه د وینې پر دوران سیستم یا پر زړه باندې ناوړه اغېز لري؟
د نشه یي موادو په ترکیب کې داسې مضره مواد دي چې همدغه مواد سبب کیږي چې د وینې په دوران هم چند په زړه باندې ناوړه اغېز وکړي. مثلا د نشه یي موادو په ترکیب کې یو ماده ده د تار په نامه، یو ماده ده د نیکوتین په نامه، یو ماده ده مثلا د هایدروجن سیانایډ په نامه، یا مثلا هر هغه نشه یي مواد چې دود لري، اې دې دود په ترکیب کې یو ماده ده د کاربن مونوکساید په نامه، او همچنان اې دې دود د یو ماده د تولید سبب کیږي چې هغه ته مونږ فری رادیکال یا اکسیدایزنګ ایجنټ وایو، چې دا خپل د کانسرونو یا سرطانونو سبب کیږي. همچنان په نورمال حالت کې د رګونو د داخلي سطح خویواله لري، یعنی لشم او صاف ده. کله چې نشه یي مواد استفاده کیږي د رګونو داخلي سطح د خپل د خویواله لمنځه لاړ شي او دا نامنظم شي. دا کله چې نامنظم شو، په دې نامنظم قسمتونو کې هغه د وینې غوړ یا هغه بعضي نور عناصر چې دي دا پکې بند پاتې شي. دې په نتیجه کې د بدن بعضي دګونه د بندوالي سبب کیږي. دا به خپل د قلبي حمله یا مغزي حمله سبب کیږي.
آیا ټول نشي د وینې پر دوراني سیستم یا په زړه باندې ناوړه اغیز کوي او کجینی ډیری او ځینی کمی؟
په مجموع کې ټول نشه د وینې او د زړه په دوران تاثیرات بد اغیز لري، خو یو تعداد زیات تاثیرات لري او یو تعداد کم تاثیرات لري. مخصوصا هغه نشه یي مواد چې متعدینې د پچکاری له لارې اخلي، دا اکثرا د بعضي د امراضو د سرایت سبب کیږي، لکه مثلا د ایډز ناروغۍ، مثلا د تور ژیړې، او همچنان د نورو انتاناتو یا میکروبونو د انتقال سبب کیږي.
دغه ناوړه اثرات یا د ناوړه اغیزې له معتادینو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
یو تعداد غیزې دي چې مثلا کوتامدد ده، یعنی لږ وخت بیا لمنځه ځي، اما یو تعداد اثرات یا ناوړه غیزې مثلا پاتې کیږي کلونو ته. دا نو فرق کوي چې دا شخص مثلا څومره موده دا ماده استفاده کړې ده. هر څومره چې دی د استعمال وخت زیات شي، هغومره دا ناوړه اغېزې هم طولانی مدد کیږي. که یو مدت مثلا خپل نشه مواد کې پریدیم، یو موده هغه تاثیرات په کې وي. خدا بیا فرق کوي چې دا کوم ماده استعمالوي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر زړه باندې او د وینې پر سیستم باندې ډیره ناوړه اغیزې کولی شي؟
بلې، په هر عمر کې چې دا نشه مواد استفاده شي کېږي چې ناوړه اغیزې ولري. زمونږ داسې نشو ویلی چې مثلا که څوک مثلا سنې کم وي، ځوانۍ کې مثلا استفاده کړي، دې ته به ناوړه اغیزې ونه لري. یو که په جیک سن کې استفاده کړي، لوړ سن کې استفاده کړي، بیا هغې ته بیا ناوړه اغیزې ولري. هغه وخت چې دا نشه مواد زیات هغه ناوړه اغیزې لري، یعنی یو په ماشومتوب کې زیات ناوړه اغیزې لري، چلتا دغه ماشوم معافیتي سیستم ډیر ټیټ وي، هغه دومره مقاومت نشي کولای دغه نشه مواد سره. او همچنان بل وخت چې دا زیات ناوړه غیزی کوي، هغه په جکسن کې وي. هر څومره چې مثلا سن زیاتیږي، هغه عمره زموږ معافیتي سیستم راټیټیږي. هغه چې ټیټ شو، هغه په ناوړه غیزیم ورباندې زیات وي.
ډاکټر شفیع الله نصرتی و چې د انسان پر وینې د نشه موادو د اغیز پاړې زموږ د همکار پښتنو ته ځوابونه وویل. دا ډاکټر نصرتی په وینا نشئی مواد د انسان وینه سختوي چې په پای کې د زړه او د دماغو د سکتې سبب ګرځي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
رازو د خاطرو برخه ده. په دې برخه کې درته د ملک جان قصه دراورو. د دې د قصې په اوریدو مې یوازې دغه سندره مخته کېږي چې وای: ګل سورې سورې کړم ل اغزو نه سګیله ده.
سورې سورې کوم د اغزو نه سګیله ده، خپل پور سوم ته پردو نه سګیله ده،
د اتیش کلن ملک جان قصه د سندرې ته ورته ده چې د خپل رور لخوا په نشو روږدي شوی ده. ملک جان د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د تر نشه مخکې کلینری کوله. په لس کلنۍ کې ایران ته ولاړ او هلته د خپل رور لخوا په نشو اخته شو. دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی دی او کورنۍ ورته په سپکه سترګه ګوري. دا چې ملک جان د خپل ورور لخوا څنګه او ولې په نشو اخته شو، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
تقریبا د لسو کالو به م چې زه لاړم ایران ته، ورور سره مې ساګانو کار کوو، ډیر وړوکی مو م، ډیر چالاک مو، بیا رامرس کړم، یو څو مدلته بیا مې ورور راغه، ورور سره مې بیا لاړم. بیا چې لاړم هغې بلته پوډر ور ما هغې ته کتلی چې دا څه شی کوي. هغه چې به کله ووته کاغذونه چې به کمځکې کېښودل، هغه ما راواخست، ما بیا په تاریاک واچوه. بله ورځ چا ته ویلي وي، کس ورته ویلي وي، دا ورور دې وړوکی دی، پوډر چې مور کوو تاریاک ماریاک. زه خبر شوم پوډر راوختې، ویلې پرېږده چې وهي دا زما نیالګی دی، سبا به نسور لاندې کېنم، سبا که ما سره پوډر نه وي، د سره وی دنه به راواخلم زه به وسکم. نو چې مشر کوي کشر یم، هماغه لارمانی ځي که نه. بیا هلته پاکستان ته راغلم، بیا کوټه کې پوډر راواوخت، داسې ګیر شوی وم سر نه خلاصېدلی نه شوم. زه خو ډېر وړوکی د غره دولس کالو م چې په نشه را تر اوسه پورې، اوس دغه دی د اتیشتو نهشتو شم. ځان سره م ظلم کړی، سر ریخته سپین، ګیره غټه، چې څوک مینی په بد حال، د ورځې بدلو چوک ته کار به م کوو. بیا چې کمځي کې نگاهوان شتم، چوکیدار وم، نو هغه چوکیداري به مې مغستله، هغه به مې خرچه کولې پلو پرۍ مانې بل وختۍ مانې، او د ورځې بیا کار ته به م تلم. دو رقمه تنخواه مغسته، هم ده کار هم ده چوکی داری. کمزور اکرمه دینیشی، بیتبار اکرمه، بیا چه بچه سرمه ایتبار و دغل رو بیا غوم لار نراکوهل چل تورغله وی چه که با نستیدم، یا باز ما کالی خیرنو، یا با مکتوب دو، یا با خیرانو مخبلا دازان، بیا تا بد معلوم شو دیر زور با موها، بیا منشل خوشکوهل دانیشت درد و تکلیف زیاد تکنه. چکله و نو تک بم نشو کوله، د مانزه د توجه خو ته غونډه ختمه کړیو، چې ما ته مور پلار مونږ کوته لاز ما غونډه یادوت. میاش درې میاشتې به ګرځېدو، ځان ته بم فکر نو چې راز ور شمه لامبه ما فقط یو نشې ته بم فکر، غلا بم کوله، دا سوچ مونږ نه کو چې دې کې به ګیر شم مړ وشم، دې کې به مې ګیر کې باندې به مې کې هر شی منلی خدا د د پورر مونږ نه خوشی کول کار نه چور زولم بیا رالم کورت کورته چرالم کله ورور کله کله مور کله خو کورانه اوس بدشه و هر مونږ لا ساست مونږ خو نه جنتیانو کې سابېګ نه تو زخیانو فکر هر چی نه مونږ زولیو ډیر کمزوره کړه مو فکر د خپلوانو د خلکو فکر
ته پردونه سګیلره خپل پور سوم ته پردونه سګیلره
لته سره د د خبرونې روسي شیبو تر رسیدلې یو لښمن سره سم د ونې ډرامه خبرې دوته چمتو ده د ډرامې قصه صدا سده فوزیا په نیمه شپه کې یو نه آشنا اواز اوري او له خبره ویخیږي روسه په کور کې یو سوري هم ویني لته سره سم له کوټې څخه په ورختای راوځي او غواړي په هشي چې دا سوري د سشي وو روسه د هغه میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ د سشي وو سوري د چا او روسه دوی سويني په دې ډرامه کې واورې چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
ته ودرېږه دا دروازه وروټه کوم نه پوهېږم چې فرید به په کور کې ویو کنه او تاسو په سپیلرې ته ودرېږه چې بیا دروازه وروټه کوم
السلام علیکم بشیر لالا سړې مشي
وعلیکم السلام فریدجانه څنګه یې جوړې
شکر دی ښه یم ته څنګه یې
شکر دی زه هم ښه یم
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو
نه چای نه څښم له کار در سره لرم بیرته ځم
خدای دې خیر کی څه کار سره لرې
ته خو تریاک لرې کنه
هو یو 50 کیلو خو لرم
نه خرڅې
که په سمه بیا خرچې ولې نه خرڅوم
کیلو په څو خرڅې
په لس زره افغانۍ
په لس زره افغانۍ
ولې دې وخندل لس زره افغانۍ ډېرې دي
په دې بیا نه خرڅېږي زوروره په کلي کې نور خلک هم تریاک لري تا ته خو یې بیا در معلومه ده په دې بیا خو یې ولاکه خرڅ کې چې یو کال په کور کې درته پراتې نا قزان مخه تا باسه
خیر دی که اوس په دې بیا نه خرڅېږي و به یې ساتم کله چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړم
متل دی وایي چې له کلي ووځه خو له نرخه یې مه ووځه په کلي کې چې یې نرخ هر څومره وه زه یې تر هغه نرخ 200 افغانۍ ګران درڅخه رانیسم نور څه وایې
نه 200 افغانۍ دومره شی نه دي زه او ته په بیا کې سره لرې یو
ښه ستا خوښه ده چې نه یې خرڅې زه نو ولاړم
په مخه دې ښه
ځای نه کاری نه پوهیږم چې دا سپای ولې غاپي خامخا خبره شته
و خزه څه خبره ده چې په دانی ما شپه نه کروي په کور کې ګرځي
سپی را پلا ما ویل غل نه بیره غلای ځکه نو بسی را وتم
نو سپای خو ټول شپه غاپي پیشو به یې لیدلې وي
یوازې د سپی غپا نه ده سما په تیاره کې او شای تر سترګو شو
او خزه راځوي د شای چایم نشته سترګې دې له خوبه دي هم دا سپای به لیدلې وي او د انسان ګمان به ور باندې کړی وي
نه سپای نه و اوهو دا د کور دروازه تا مخستر خلاصه پریښې وه
څه شی د کور دروازه خلاصه ده
هو واخه ده ته یې نه وینې چې خلاصه ده
ښه وایي دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله رښتیا غل نه وي راغلی
هغه غم لړلې تاریاکې نه وي وړي
ښه وایي تاریاکې نه وي وړي ته راځه چې وګورو
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی دا د تریاکې وړي دي وی خدایا دا خو مو کور سپیره شو اوس به څه کوو دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو اوس به مو بچیان څه شی وخوري نورې پیسې هم نه لرو
نه پوهېږم
دا ټول ستا له لاسه
او ښځې اعصاب مې مه خرابوه ولې زما له لاسه ما غله ته وویل چې زموږ کره راشه او تریاک لاکه تا هم عجیبه خبرې کوې
نه مې درته ویل چې دا غم لړلې تریاک مه کره خو تاسو ما خبره ونه منله که غنم مو کرلی وای اوس خو به مو د کار غله درلودی
نو خلقو یوازې تریاکو ته نه راځي، زر او پیسې هم غلا کوي.
نو په پیسو او زر خو هر څوک نه دی خبر، په تریاکو خو ټول وطن خبر وي. او بل نو زر او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي، تو دومره ډیر تریاک به سړی څنګه پټ کړي؟
ما تریاک د دې دپاره ساتلي وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي.
ښه شو، اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې. ټوله خواري مو اوبو یوړه. پرون سړی راغلی و، دا غم لړلی تریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای.
تا هم سمه خبره کوي، تریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي، دا ډار در سره وي چې حکومت به یې واړوي. چې تریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي، چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي. نور بس دی، بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کړم.
عزتمن اوریدونکو، له همدې سره د روانې اونۍ د خپرونې وخت پای ته ورسېدو. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خاد، آباد او سوکاله اوسئ.